السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لاست. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. اروپای ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپایي ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویل چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارالامان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلي دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وژلی دی. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د تروریستي حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. ازبکستان ویلي د پخواني افغان پوځ الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري.
دا هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړې دا ټول هلیکاپټر د امریکا مال دی.
پاکستان له هغه پریکړې پشاشوي دی چې په خپل ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړي فورمې حتمی کړي وي. دا مسله په یو مرکه کې شاربو.
دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید ممکنو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسیږو.
په منځنی ختیځ کې د تشدد وروستیو پیښو ته کتنه کوو. او د سپورت نړۍ په پروګرام کې د هند په پریمیر لیګ کې د راشد خان د استثنایي لوبې په اړه خبرې لرو.
په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډیر ښه لوبېدلی دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یوه مالګه ګڼل کېږي.
سپورت نړۍ د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته د اشاره په ترڅ کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ راز تروریستي عمل د توجیه وړ نه دی. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي دي چې د دې ډول حملو عملان باید عدالت ته وسپارل شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودون وروسته نړیوالې سولې او امنیت تاندېخمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي وای پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. ل دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او غواخونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرستیال جنرال پورټر پرون یو خبری کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولی چې په آزاده توګه او بې له کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې وایان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرژوبله ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
د دې حملو په دوام د سګنی اختر په درشل کې خلک د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل چې په پلازمینه او ولایتونو کې وروستیو حملو اندېښمن کړي دي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
و ویسکلن روح الله تلاش د کابل خار اوسیدونکو دی، د ایوای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوي حمله اندیښمن کړی دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ول منزو، هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کو چې لمنځون او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه یوه اندیښنه دا وی چې کجما ته ولاړ شو چې داسې خنړی پیښه رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وای مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسی، خو اوس دا بهتره غني چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی، د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې عمله د خپلوانو کورونو ته نزو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پرام غږی په اساس امادګی لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هوادوالو امنیت خوندي کړی. هوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاستې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سراهي علاءالدین خلیفه صاحب قنقا باندې چاودنه وه. د دغه جومات خطیب سید فاضل اقا رویټرس خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پاکستان له بانکي فورمو پرته له افغانستانه د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نوره وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر د پاکستان د حکومت د دې اقدام اعلان وکړ. د افغانستان د سوداګریو او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي. صفی الله سانګزای جزئیات اوروي.
شنبه د اپریل 10 چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه، پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو د معافیت هغه وخت پایله او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای لدی پریکړه هرکلای کوي او وای لکتر لګه د اوس لپاره به نرخونه ثابت پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان ته د دې رول بازی ک دولتونو ته ورسوله، نو د ازمن پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نورم تمدید شو. دا فرمه لازمی نه ده، آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم ته په ډالرو کولای شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کی په سکتګی را نشي، اما دا د خلاصون لار نه ده.
خالی الکوزی ویل باید دواړه خواوی سره کینی او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د عدلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو په اساس دمګړې په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کم شوی او ښایي د وارداتو اندازه لڅ باندې 200 میلیون ډالرو څخه سکال 200 میلیون ډالرو ته راټیټ شي.
و امریده چې پاکستان دا منلې ده چې د افغانستان وارداتي توکو ته له بانکي فورمو پرته د دې هیواد د ګمرکونو له لارې اجازه ورکړي. په دې راپور کې مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال خانجان الکوزی نظر هم واورېده. د دې په اړه له ده سره لکه غلی الکوزی سره په دې اړه خبرې کوو چې د مافیات سوداګرو او عامو افغانانو ته څومره ګټه رسوي. ښاغلي الکوزی له صفی الله ستانکزی سره د مرکې په پیل کې د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کړې.
دا د ایف فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کوي. چې کم دوه میاشتې نورم تمدید شو او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم ته په ډالرو کولای شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور همسایګان زموږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه نیسي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نوست د افغانستان د خوراکي موادو غذایي موادو او ټولو تجارت دپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په خاکستري لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خوام ولست خوی گٹھا داد چی خویداد چراتل نورم قیمتون جگیدل کدا کار شوی قیمتون خصوصا دو دری شیانو چی منگی د پاکستان نه راوړو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالي زغال سنگ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي. دا ټولې ودرېدلې، دوی ته هم نقص و. خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې وګر چې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو. موږ په نو کې اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزی آسیا نه راوړو. نور د پاکستان تقریبا د لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفی وي او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی. تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته. تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله او مونږ تقریبا ټول غوړی چې مونږ راوړو قزاق نه راوړو مونږ بوره ټول د اوکراین نه راوړل په سلو کې اتیا فیصد هم دا غذا نه راوړل یو څنګه د هندوستان نه راوړل نو په دا خاطر قیمت په بازار کې چکه
دغه دی وسنیو راکړې ورکړې اندازې 100 میلیونو تر رسیدي خو سند طالبانو له واکمنې دوه رئیس
راکړو خو د پاکستان سره نه بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوې دي صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوې دي زمونږ او واردات هم کم دي تقریبا بيخي کم شوې دي یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوې دي تقاضا په مارکیټ کې کم ده او د پاکستان په خوا
د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال خانجان الکوزی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې د ښاغلي الکوزی بشپړه مرکه د ازادي رادیو پر پاڼه هم کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د ښاغلي الکوزی ترڅنګ نورې مرکه هم تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه کتلی شئ په یو مرکه کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي کمال ناصر اصولي مرکه ده چې په دې اړه خبرې کوي چې آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو د مشر وروستۍ غوښتنه چې له نړیوالو یې د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده به ومني کنه همدارس په یو بله مسله کې په یو بله مرکه کې وبخی د شازیه مرکه اوریدلی شي شازیه هغه میرمن ده چې خو سرګنې له کوره شللې ده او دا له یو نیم کال راهیسې نشي کوي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
سموک غاګله ازادي رادیو اوریم ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د اف ام په سل 0.15 څپه ورځې د اونې د سهار لوو د مخام تر او خبري ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټر او الوتکې چې د جمهوریت نظام د پرځیدو پر مهال د هیواد انتقال شوی د طالبانو حکومت ته نسپاري د خبره د ازبکستان د ولسمشر جکپوري سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غاک ته کړی ده ارګاشف ویلي چې د ازبکستان د محکمې له پریکړې وروسته به په دې برخه کې لازم اقدامات وشي لبلې خو طالبان وایي چې په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري او لدې راپور وروسته به اسمت څروند افغانستان د روانو چارو په اړه لنور مطالبه سره ستاسو کوربوي
سره لدې چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکنی افغان هوایي ځواک لیکدول شوی هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکنی حکومت الوتکې طالبانو ته نسپاري د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت مرزایف یو لوړ پوړی سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غک سره یو مرکه کې ویلي د الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت ده او پریکړه به واشنگتن کوي
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال ده له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي
خغلې ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په خبرګون کې وایي په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي د نظامی تجهیزات د متحده ایالاتو سره په موافقه ساتلي
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړه سره آزادېدلی شي دویمه خبر دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټر د امریکا په پیسو اخیستل شوی او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دی
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د خغلی ارګاشف د خبرو په خبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړي او لای تماسونه جریان لري لدې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د غواخ په ژبه ویلی وو چې لدې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري په بیا لابلو رسنیو کې د خبرو شوی راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اگست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلوي هلیکوپټري او نورې نظامی الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې ځنی ورسنیو داسې راپورونه هم خبرې کړي چې د نظامی الوتکو او هلیکوپټر یو شمیر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوی هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم، سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکو ورسله دي چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپل ماشومان لپاره شونځي جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد د زیږون ترمنز واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکو د حشر په ډول خپل ماشومان ته شونځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی اوسیدونکو دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې ډیوه بالا وساتي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د اوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلی ترنغشتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د وداني د جوړولو چاري پیل کړی دي. د غښونځي ډیر لسخونی یو دالیس او څلور تشنابونه لري چې اوس مهال کارونه یوازي په سلو کې لس سلنه مختتللی دي. محمد اقبال د همدې شونځي شونکي او مالی مسول دي. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي زده کوونکو په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي ورسته اړسو چې د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ پر منځشاه او هغه ونه شو کنه حکومت ساغه شو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو دوی نو موږ داسې ووي چې ارانه هغه نشته مجبور چې خپل اقدام وکړو. ګرچې موږ خلک ډېر کم وسه دي، کم زمونه دي، اوس خو وچکاله ایم دي، نو بیخي بیا دغه پنشت حساب دی د اقتصادي په صفر حساب دی. مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال لپاره مکتب په خپل باغ شروع کړو په خپل مات باندې د څه کمې پیسې مشلولې خلکو نه. اما چې یعنی مقصد خلک تی چاره نه وه، یعنی به مجبوریت چې واز سینې موږ سبب بد شي دا واره بده دوسې هغه د لاندې شي د سمفو د لاندې شي او کاله یا خرسم د ذاتی.
نو موري وای یوازې د شونځي جوړول هدف نه دی، بلکې د خلکو او ماشومان او ذهنونو هم جوړوي چې د سنځو پر مهال د بل لاس ته پته منسي. د کلیوالو په مرسته دا جوړیدونکو شونځي له لومړی ټولګي څخه نیولې تر نه هم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو تر رسیدي. د دې شونځي زده کوونکو له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله زغل دل دې سم مدستک موتی دل چې موږ جوړې چروانه لويږي نو وايي مکتب جوړ شي.
همغه مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د شونځیو د ودانیو د کمښت ستونزمنی خوای بودیجه نه لري چې دا شونځي ورغوي. د زیاتوي چې په دې اړه د خپل مشرانو او یو شمیر موسساتو سره خبرې کړي. نموړی ازادي راډیو ته د غراز ویل چې په دغه ولایت کې نوري داسې شونځي هم ستا چې ودانی نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 شونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 شونځي د الکانو 14 د انجونو او 6 د انسیپ له لوري چې تازه جوړې شوې دي شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندز ولایت کې یو شمېر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخابخوي.
د کندز د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر میندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله یې ډیری وخت میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې متخصصې ډاکټرې امینې موسزۍ په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
اولادتای پای در پای د اختلاط را که باوجود میرده نزد مادرها کم
د اولادونو د زیگون ترمنز واټن نه مراتول د میندو د وینې فشار زیاتوي. د ولادت په وخت کې ډیره وینه ضایع کوي چې د دوی د کمزوري او مړینې سبب کیږي. پر دې سربیره ماشوم ته شیدې نسی ورکولای او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سي په خوار ځواکي اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو لمخې چې د پر لپسې زیګون لامل من د خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغي ورته پیدا کیږي او پر دې سربیره کوچنیانې له فکري او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیګون د څانګې یوې بلې ډاکټرې مرادګل قادری راته وویل:
خانمای که ایجا میایده پیش ما ولادت میکنه، ما برشان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومې ښځې چې دلته د زیګون لپاره مراجعه کوي له ولادت وروسته موږ ورته پوهاوی او مشوره ورکوو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراعت کړي. باید د حاملګۍ ضد ګولۍ او پچکاري وکاروي او له نورو صحي میتودونو کار واخلي تر څو لږ تر لږه زیګون ترمنځ دوه کاله فاصله رامنځته سي.
د کندز پوهنتون یوه ښوونکې فرزانه وایي: د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو له امله کورنۍ د خپلو ماشومانو ښوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولی.
زیات شمېر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصلې ته پام نه کوي چې له امله یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسي ورکولی او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او ښوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسي کولی.
دیني عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیږون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه جمال الله د هلمند ولایتو څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کښې ډېر د خوشحالۍ غږ الله دې ټوله دنیا داسې خوشحاله ولري، خدای دې موږ خوښ ټول خدای شته فکر را کړي د ټولې نړۍ سره ډېر خوږې ژوند وکړو. نو موږ ډېر بېرېدلي یو، انشاءالله که خدای کول امید لرو چې الله بیا مخ په خرابۍ ولاړ نه شو. توجه سم مننه، السلام علیکم.
ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام او نیکې هیلې ترزینه وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه د هغه ده چې د ښوونکو لپاره یونیسف موسسې $200 یو میاشت مخکې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو بی بی سي راډیو نه دا راپور خپور کړی و. نو اوس دا څو ورځې مخکې بعضې ولایتونو کې 18,000 افغانۍ ورکړې. پوښتنه مې دا ده چې راسرې کمې روپۍ ورته په کار ده چې پوره هماغسې څومره اعلان شوي دي پوره ورکړې وي.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم کومکي موادونه چې را ځي په خدای که مونږ لاس لګېدلی یا مونږ ته یې را کړی وي او دا ځي یو حد ولېږي د چارباغ بازار ته د اوس چې دا موادونه یې ورکړي د دوکاندارانو باندې ټول یې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطنیار دی له خوست ولایت روجانه دا چې د کومې مرستې د ډبلیو ایف له خوا په اړمنو خلکو ویشل کیږي. دا کې فکر کوم چې په 100% کې 50% مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو له تاسو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ. دغه مرستې باید د مستحقو خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیطه ولري او یا پی جنگلی ولری وا خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي به د دې سم فلټنه او شهرزیبی وشي ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي هیڅ د ډوډۍ نه پیدا کول توان اوس نه لري په خاطر دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه تور کړل شي به د دوی سره جدي چلن وشي به د دوی ته خاصه زاور کړل شي ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري روسه پوری خو زه چې څومره معلومات لرم یا ګورم روسه پوری خدا چې خلکو ته نه رسیدلی چې آیا مستحق هم وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه مانی مای کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو خو له هغه مخکې په مکرې د نن ورځې لاندو خبرونو ته اروپای ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپای ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارالامان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. د برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیا غواړي ختیځه دونباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او بریټ کون کې تختیدلې دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیا خرګوټی ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی ځوان وژلای دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د سپورت ځنګړی اونیس پروګرام او ورپسې تاندې څنګه د ازادۍ رادیو د ځوانانو ځنګړی پروګرام
د لوبو له میدانه
د ازادۍ رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې محرکلې کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوي وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلې. د دې سیالي پاړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی اسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالي لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرلیا کې له وی سیمایزي لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونی درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښه
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلا د مرکزی آسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فیډراسیون ویلي دی چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی آسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10 تر 20 پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 14مه د قرغزستان، په 14مه ازبکستان، په 14مه د تاجکستان او په 14مه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېره اونۍ د آسټرالیا په وکټوریا کې د نجونو له یوې ځایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې